برنامه این هفته ای از میدان ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
در ازادی رادیو آوریدون که پروگرام تو بیا پا خیر راغ لازده مازیگر چلور بجیدی در ازادی رادیو در خبری خبروانه در پا خبروانه که رپورتونه او خبرونه در تدارو بعد یک خبروانه که با آوری چه پا روسیه که در وسوال و طالبانو در مرکچی پلاوی مشرتابه څو ویلې دي مخصوص په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور پاره د خبرونو لپاره فریبا ظاهر را سره ده. د ازادي رادیو ته د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په ستا کې د مهم خبرونو سره ټکی د افغان دولت د وسوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه کړې وه چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله لا هم د ترافیک پرمخ تللې ده. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د وسوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قبله کړې ده چې د ریانوستي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان ولسکلنې جګړې ختمېدو ته د حل لار پیدا کړي. که څه هم وړاندې په دې اړه اوازې خپرې سوې چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د دې خبر نور جزئیات کولی سي په همدې خبرونه کې واوري. دا خبره داسې مال سوي چې اخوا د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلی ترامپ دا خبرې تیر ماښام د شپې په 9 بجو کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades
دوی موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به کوم پرمختګ یا لاسترونه ولرل. خو ما په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې. مخالف لورې هم ډیر خوښ دی چې خبرې ورسره وسی. ولسمشر ترامپ ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې ښاغلی ترامپ وایي نه ستړي کېدونکې جګړه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د په اړه او بخښي د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څنګې څېړونکی زمان سلطانی نن یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت دی او باید پلټنې وسي. اعلامیې زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. شغلی سلطانی وایي افغان چارواکي دی د ټولو خبریالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي سو هغوی له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه غړي پر افغان چارواکو ږغ کړی چې د دې پېښې په اړه کره پلټنې وسي او عاملین یې په عادلانه ډول محاکمه سي. دغه دوه خبریالان د سه شنبې په تخار ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا پټزو ووژل سول. په 2019 کال کې دا دوهم برید دی چې په افغانستان کې پر خبریالانو کېږي. په جنوري میاشت کې د جاوید نوري په نوم خبریال د طالبانو لخوا ووژل سو. 2013 کال د افغان خبریالانو پر وړاندې تر ټولو خونړی کال بلل سوی و چې 15 تنه د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال په دغه کال کې ووژل سول. د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. د سالنګونو د حفظ و مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د یکشنبې په ورځ د واورې د شویدو او ورښتونو له کبله وتړل سوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په دې لاره کې د واورې زخمت تر 2 مترو ډېر سوی دی او لا هم ورښت دوام لري. دوی وایي په تېرو 24 ساعتونو کې پر همدې لارې 40 ځای واورې شویدلې دي چې دغه وضعیت د سالنګ لارې د پاکولو چارې ځنډولې دي. سالنګ د افغانستان په شمال که یوه مهمه ترانزیتی لار ده چې نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي. دغه لار تقریبا هر کال له ورته ستونزې سره مخامخ وي او د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطی رژیم بللی او ویلی دی چې تهران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ترامپ د خبرې تیر ماښام په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونو د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې د ده په وینا د مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسله پیدا نه کړي، د ایران له اټومي تړونه امریکا وایستله. ترامپ ویل چې پر ایران به سبقې سخت بندیزونه ولګول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د ولسمشر د دې خبرو په ارتباط غبرګون ښودلی دی او ویل دی چې امریکا د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو څخه په منځني ختیځ کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، واوري چې د طالبانو یو استازي خبري رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرکچیانو ژمنه ورسره کړې ده چې تر اپریل به زیات امریکایي عسکر له افغانستان وایستل شي. په دې خبرونه کې نور خبري رپورټونه هم لرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په خبري رپورټونو کې باور چې په روزګان کې خلکو د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غونډه کړې وه.
مر طالب تم دا وای په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسي پر لیال د خدای په لوی مسره کوي افغانان.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري
څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې.
او ژوند په شیبو کې پروګرام باندې هم په دې پروګرام کې هم ځینی خبرې درته لرو.
کومه خاص لاندې میګل شډونه خرازي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې.
په دې خبرونه کې تر اخره را سره اوسې په رپورټ معلومات درته لرو. خبرونه اول مطلب مو د طالبانو د روسي څرګندونو په اړه د طالبانو د استازو په اړه تاسو خبري است چې په مسکو کې د افغانستان څخه یو شمیر پیژندل شوی سیاسي کسان او د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي په افغانستان کې پر سوله خبري کوي. په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د مرکزی هیئت مشرتابه ویلي دي چې امریکایانو ورسره منلي چې په افغانستان کې به د خپل سرتیرو شمیر نیمایي ترکموي. د طالبانو پلاوی ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر تر اپریل میاشتې پورې نیمایي ترکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې پرمختګ سره به په هغه هیواد کې خپل پوځي حضور راکموي. ډونالد ترامپ په دسمبر کې پینټاګون ته امر کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې 4000 امریکایي عسکر میشته. دا چې په مسکو کې په دې اړه نورې څه خبرې شوې دي د سالی محمد سالی په رپورت کې به واوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکزی هیئت یو غړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلې چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازي وایي د امریکایي پوځیانو شمیر به له روانې میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړي مولوي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی نن چهارشنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمیر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 تر رسیدي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دسمبر میاشت کې د دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامیه کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې غور وشي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څباندې ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سیشن به د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره مذاکرې چټکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخوانی حکومت ځینی چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینی سیاسي مخالفان سره جرګه شوي دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکزی هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. شغل ستانکزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لومړی مرکه کې په مسکو کې بی بی سی ته نن ویلي چې طالبان نه غواړي چې ټول افغانستان په پوځي زور ونیسي، ځکه د پوینا دابه په افغانستان کې سوله ټینګ نه کړي. ستانکزی دا هم ویلي چې سوله تر جګړې ډیره سخته ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ د نن ورځې د خبرونو ټول رپورټونه زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو ادرس هم ستنو. بیا له هغه لارې تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ. نن د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې مشته تاسو پیغامونه راستولای شئ. لنډ لنډ ولیکئ چې تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله څنګه راتلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو څو ولایتي رپورټونو ته د ارزګان څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت وایي چې هلته یو شمېر قومي مشرانو او مخورو چې په هغه کې مدني فعالان هم وو یوه غونډه کړې وه او په افغانستان کې د حاکم نظام ملاتړ کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي فعالیت ضمانت باید وشي او دوی د سولې په هر ډول موافقه کې چې کیږي د دوو خبرو غوښتونکي دي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د اورزګان ولایت خلکو د روانې جګړې ډیر زیانونه لیدلي او نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله یې خلک نارامه ژوند لري او تل یې پر خوله سوله سوله راځي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنی نظام له منځه ولاړ سي او یا هم موقت حکومت رامنځته سي. یا د خلکو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په ترینکوټ ښار کې په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې.
طالبان باید د موجوده حکومت چې د خلکو نماینده دی مخامخ خبرې ورسره وکړي. ملي اردو زموږ افتخار دی او زموږ ملي سرمایه ده. زموږ د خلکو د خاورې عزت ساتلو لپاره یې په زرهاو کسانو خپل ځانونه او سرونه دی قرباني کړي دي.
دوی څنګه وجه ته دعوت کوي چې د افغانستان اردو دی خراب شي؟ دا چې موږ په وینو ګټلی، دا چې د افغانانو په قرباني په همت باندې ګټل شوی دی، نو ته خو دیموکراسي په افغانستان کې غواړې. ته اردو څه کوي؟ اردو خو خپل ځان ته یو په یو مملکت کې یو مشخص ارګان دی چې په هیڅ بخشو پر اړه نه لري، صرف او صرف د خاورې دفاع ده، د وظیفه ده. دا قطر رئیس جمهور سی، کابل رئیس جمهور سی، کابل رئیس جمهور سی، د اردو وظیفه مشخصه معلومه وظیفه ده.
اردو زموږ ملي سرمایه ده، موږ نه غواړو موږ افغانان د اردو حمایت کوو په هر کم چې هر کله چې وي موږ د اردو حمایت کوو، تر شا یې ولاړو، اردو موږ د لاسه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره تازه هڅو د خونړۍ جګړې پای ته د خلکو هیلې زیاتې کړي. د اروزګان دغه جګړه ځپلو یو ځل بیا پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې سوله وکړي او تر خپلو شخصي ګټو دې تیر سي.
یوازنۍ هیله او ارزو لرو تر څو لاسونه سره ورکړو، تر هر ډول شخصي ګټو تیر سو، هغه چې زموږ د ټولو ملي ارزو ده او هیله سوله ده، هغې ته ورسېږو.
موږ طالب ته م دا وایو په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور ته م وایو، راسئ پر لحاظ د خدای په لوې مسره کوي، افغانان جوړ غواړي.
کوم وخت چې زموږ ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه که طالب وي که عسکر، زموږ د یو ملت د یو خاورې بچیان دي. نور جنگ بس کړي، سوله وکړي، زموږ آینده نسل لرو. موږ نه غواړو چې زموږ آینده نسل هم ټوپک واخلي، قلم واخلي، پرمختګ وکړي، د سولې د کاروان سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په مسکو کې د افغان سیاسي می او طالب استازو ترمنځ هم د سولې په تړاو خبرې وسوې. د خلکو اندېښنې دا دي که چېرې په افغانستان کې موقت اداره رامنځته سي او اوسنی نظام له منځه ولاړ سي، نو یو ځل به بیا په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور بیا تازه سي.
د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ مو اورید له اروزګان. ورځو کندوز ته د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان هم په ورته مسله باندې رپورټ لري.
د نوموړي ولایت سلګونو تنو ځوانانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې خپل ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه اعلان کړ او دغه راز زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو په هر ډول شرایطو کې هڅې کړي چې خلکو ته ډاډمن امنیت تامین کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ یوسي. د کندوز یو تن ځوان امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندوز ولسونه قوي ملاتړ سره خپل وسلوال پوځ په کلکه ملاتړ کوي، ځکه په یو نظام کې چې وسلوال پوځ امنیتي ځواکونه شتون ونه لري هغه نظام اصلا معنا نه لري. دا چې زموږ وسلوال پوځ اوس تر دې بریده پورې په لوړه کچه رسېدلی ده، موږ ورڅخه د سر په بیه ملاتړ کوو. او
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د افغان وسلوال پوځ له ځوانانو تشکیل شوی او په اصل کې په ځوانانو اکمالیږي او دغه راز له ځوانانو یې وغوښتل چې د افغان ګډو ځواکونو د لا پیاوړتیا په خاطر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. د دې ولایت دوه تنو ځوانانو زاهد کریمزی او صلاح الدین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او موږ له خپل عزت یعنی ملي ځواکونو په کلک ملاتړ کوو، په ستایو، مننه ترې کوو، دا چې خپل سرونه په خپل لاسونو کې نیول د ولس او د ملت ساتنه کوي. دوی اتلان دي او دوی رښتینی اتلان دي.
زه د قندوزی ځوان په صفات د خپل ملي اردو د خپل امنیت دغه نه دفاع کوم. په دې معنی چې دغه ځوانان دي، دغه اردو ده چې د موږ سرحدات ساتي، زموږ ناموس نه دفاع کوي.
د دوی په خبره دا د هر افغان ایماني او وجداني مسؤلیت او دین دی څو د سولې او ثبات تامینولو، د پراختیا پروژو د پلي کولو او د ښوونې او روزنې د پراختیا په خاطر له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه کوټلي ګامونه پورته کړي. د کندوز یو تن قومي مشر محمد خلیل بختیار په دې اړه وویل:
موږ تر څو یو قطره وینه په بدن کې لرو، خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایت کوو، دفاع کوو. د خاطر سره کندوز په هر ولسوالۍ کې بلرو ځایو کې وظیفه
غونډې په پای کې دوی پر خلکو غږ وکړ چې په خپل منځ کې ملي یووالی لا ټینګ کړي، ځکه یو شمېر کارګرنې څېرې هڅې کوي څو د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن ووهي او وضعیت له دې هم کړکېچن کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو: د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه او د ازادي راډیو څخه د نوزي د مهمو خبرونو لنډیز ورسره درته وړاندې کوو. خو اوس په ورسو حمید مومند ته. حمید مومند په کابل کې نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او وابه ورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړې دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن رسپانې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. رسپانه لیکلی ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیې ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسه ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو اوولسو کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخهوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی ده چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو څو ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندوز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي، ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبات جوړولو هڅه وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. رسپانه له طالبانو غوښتل چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربه دا ثابته کړې ده چې د یو لوري غیابت هم بد پایلې لرلی شي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له هغې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې وه ووځي. ټرمپ بیګا پر دې مسله کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي، وروسته به په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه رپورټ واوري. خو اوس بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. نړیوال بانک د افغانستان د مالیې له وزارت سره نن 325 میلیون ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې څخه د دوی هدف په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومک و. د افغانستان د مالیه وزارت سرپرست ویلي چې د دې پیسو زیاته برخه به په افغانستان کې پر اصلاحاتو مصرف سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتونو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې هیله مندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
50 میلیون ډالر میتونه کې این امکانات به شهرام بیتر
دا شپی حکم دی دلگک لشمیر 50 میلیون ډالر به خارونو په برخه کې مصرف شي ترڅو په خارونو کې پنګونې ته زمينه برابر شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیون ډالر به په اداراتو کې د ځنګړي تخنیکی مال او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره اوله کول شي.
دغه موضوعات مالی، اقتصادي او حقوقي و غیره به تنظیم کړي.
له دې سره د وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسیاینه لپاره د خصوصي سکتور ملاتړ زیات کړي ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بیلابیلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، ښار جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بېوزلۍ د لمنځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمامه شي. په افغانستان کې دغه بانک مشر شوبهام چودري وویل:
So we support the government through providing financing.
موږ د افغانستان د بودیجې له لارې افغان حکومت سره مرسته کوو. نن چې د دریو پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیله مند یو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بېوزلۍ له منځه وړلو او کاري زمینو په برابرولو کې د کلي په توګه رول وګرځي.
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان لړلې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمام شي. دوی وایي له دې وړاندې مرسته شوې پیسې ډېری شخصي جیبونو ته تللي او د خلکو درد یې نه دی دوا کړی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا جمهور رئیس هم په کال کې یوارې دغسې وینا کوي چې په امریکا کې د حکومت پر وضعیت او پر بهرني سیاست باندې خبرې پکې کیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیګا د نورو مسئلو تر څنګ له روسیه سره د وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و د وتلو د پریکړې ملاتړ وکړ. ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل چې البته په ایران کې پر حالاتو د خبرو پر مهال وویل چې په ایران کې یو افراطي رژیم فعالیت لري. ټرمپ په داسې حال کې دا خبرې کړي چې اداري په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه زیاته کړې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل کلنی وینا کې له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له سوي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. ښاغلی ټرمپ وویل: موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی، خو روسیې له کلونو راهیسې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې دغه تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته مسکو هم له دغه تړون څخه د وتلو خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه هم په خپله وینا کې خبرې وکړې. هغه د ایران رژیم رادیکال یا افراطي وباله او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسی. ولسمشر ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. دا یو افراطي رژیم دی چې ناوړه او بد کارونه کوي. د دې لپاره چې دغه فاسد دیکتاتور نظام به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، د ایران له مصیبت پرونکي اټومي تړون څخه مې د امریکا متحد ایالاتونه وایستل. د دې تړون پر اساس له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي وو. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. دا وینا په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب شو چې 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت د اغېزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي، کنا شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور و چې ولسمشر ټرمپ شایي په ملي سطحه د اضطراري حالت د اعلان خبرداری ورکړي چې په مرسته یې د دیوال جوړولو پلان عملي کړی سي. خو ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ، دغسې کوم اعلان ونه کړ. ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره دوه کلنه دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو ګڼل کیږي چې ویل کیږي په دې موده کې په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ساسټیر پیغامونه را روان ول. البته کله چې تاسو یو پیغام په مکرر ډول راستوي ټول سیستم بندوي. دا دی سموږ د اسمسونو سیستم بند سونکه که دوه اوریدونکو مکرر یو پیغام راستاوه چې نه خبرېږي او د نورو لپاره هم مزاحمت کوي. عبدالله عادل مای پیغام ولوست د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي وو چې د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو پیل دی. رحمت الله رحماني د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي وو چې موږ د مسکو غونډې ته خوشبین یو، صلح به راشي. بادشاه زدران له خوسته لیکلی و چې افغان حکومت باید د طالبانو پر ځای د پاکستان، روسیې او د ایران سره خبرې وکړي. اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې پیغامونه راستوئ په یاد ولرئ چې دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قوله کړې ده چې د ریانوسټي خبري اژانس سره خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پر له پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ختمېدو ته د حل لار پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکی زمان سلطانی نن د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو د برید ویرونکی جنایت د جنایت په اړه څېړنه وکړي. اعلامې زیاتوي چې د برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. د سالنګ لوی لارې له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس نن ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د اکشن په ورځ د واورو د شویدو او ورشتونو له کبله تړل شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد امریکا د ولسمشر د سرګندونو په اړه خبرګون شولې. جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا په منځنی ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. شغل ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغو سرګندونو ته اشاره وکړه چې تیر ماښام په کانګرس کې ملت ته د خپلې وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وباله او یې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پاوز او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی چې ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدود نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوردونکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د بیګنوی څرګندونو جزئیات کواړی وګوري زموږ په پانی تورسی. اوس په ورسو یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنی هنداره.
په افغانستان کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ ولایتي کرکټ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یا د درې ورځنۍ سیالۍ به د روان فبروري میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او کونړ کرکټ لوبغالو کې پیل شي. د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د لوبډلو په جوړښت کې به د هر زون د فرست کلاس د درویو لوبغاړو سربیره د دوه ورځنیو سیالیو غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي هم ولوبېږي. د دې وړاندې د ټولو زونونو د غوره ولایتونو تمن دو ورځنۍ سیالۍ تر سره شوې وي چې د نمرو د ډلبندۍ لمخې له هر زون یوې بریالۍ لوبډلې درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړه. د دو ورځنیو سیالیو له لارې 15 ولایتونو د درې ورځنۍ سیالیو لړۍ ته لار وموند چې له آمو زون کندوز، له بوس زون کندهار، له سپینغر زون کونړ، له مسینک زون خوست او له بند امیر زون کابل پکې شامل دي.
د میرمنو ترمنځ د ژمنی فوټسال ټورنمنت د نن ورځې سیالۍ اتلس، آینده سازان، توانا او استقلال لوبډلې وګټلې. په دغو سیالیو کې چې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې وشوې، د میرمنو اتلس لوبډلې درې د یو پر وړاندې، د سنګر لوبډلې، د میرمنو آینده ساز لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې د ستاره لوبډلې، د توانا لوبډلې درې د صفر پر وړاندې رابعه بلخي، او استقلال لوبډلې اووه د یو پر وړاندې د امید فاردا د میرمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د دغو سیالیو لړکی سبا پنچمبه هم څلور لوبې په پلان کې دي. د مرکز کابل د میرمنو د دولس لوبډلو ترمنځ دا سیالۍ پرون پیل شوې. دا د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورولو له تورونو وروسته چې لایې هم څېړنې روانې دي، لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د میرمنو ترمنځ د فوټسال دا ډول سیالۍ جوړوي. نیوزیلند په یو ورځنیو لوبو کې د څلورو ماتو خوړلو وروسته لومړنۍ شل اوریزه لوبه په ستر توپیر له هندوستان څخه وګټله. په لومړنۍ دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی توپوهنه نیوزیلند لوبډلې وکړه، چې په ټاکلو شلو اورونو کې سیال لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 219 منډو ستر هدف وټاکه. په بدل کې د هندوستان ټوله لوبډله په وروستي اوور کې د 109 منډو په جوړولو وسوځېده، او لوبه یې د 80 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان او نیوزیلند دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کوي چې د رواني فبروري میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي.
او مخکې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، په پاکستان کې د سولې لپاره مبارزه او فعاله ګلالۍ اسماعیل چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سولهییز لاریون باندې د پولیسو په حمله کې نیول سوې ده لا درکه ده. د ګلالۍ اسماعیل خور نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی ته دونه معلومات ورسېدلي وو چې ګلالۍ اسماعیل پرون په اسلام آباد کې نیول سوې وه، او د ښځو او ماشومانو لپاره یو ځانګړي توقیف ځای ته لېږدول سوې وه، خو هغې وویل چې نور هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړ سوي، او د دوی وکیل ته هم اجازه نه ده ورکړ سوي چې له ګلالۍ اسماعیل سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو او پلویانو چې ګلالۍ اسماعیل هم پکې وه، د خپل یو بل ملګري ارمان لونی د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و. په دغه احتجاج کې ډېر کسان نور هم نیول شوي وو. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې نن یو شمېر کسان چې پرون نیول شوي وو بېرته خوشې شوي دي. خو د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی ډېر اندېښمن دي او نه دي خبر چې هغه چیرته ده او څرنګه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کړو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو به د نن ماښام تر 2 بجو پورې وي. په 2 بجو بیا د امریکا غږ پښتو خبرونې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې که په یو چا د جزا حکم یاداوه شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري، جزا یې د مظنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولی شي که نه. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. له ښاغلي سیرت سره زموږ همکارې مریم توخي مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
سیره سپ تاسو خو په پیل کې راغلاست ایمه په خیر راغله. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو، سیره سپ، چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یوه دعوه خلاصه شي او بالاخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی دعوه شوې ده یا د حکم د جزا شوې ده هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نورو باندې د کور په نورو باندې کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوالم ډیر ښه مطرح کوي، څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مظنون وي یا متهم وي، چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسۍ لاندې دوسیه وي، یو مظنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واسه د دغه مظنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي او وچ یاره هغه چې مړ شو نو په یوازې زوی یا ورور راسي. چون موږ په شپږویشتمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت چې جرم یو شخصي عمل ده. یو دویم زموږ استاسې اساسی کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وازرته وزر اخرى، هیڅ څوک د بل چا پیټی ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک ته حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مزنون د اتهامیت په دوران کې فوت کوي نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته نس سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې د دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیقیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد مال یا جبران د خساره حکم کړی وي نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي، ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خساره چې محکمه ور باندې حکم کړی دی ده باید دولت ته پرداخت کړي، پس دیگه دیگه نور خروز خلاصیگی، پس دیگه بیادی ده مال دی ورسه پا ما بین که بیا تقسیم دی ترکه که دیسی. مخی دی دینه نسی که دلی چه آقا مکلفیت چه دی محکمه لطرف پا دی بانده سوی و دیگه پا نه ادا کولو بانده ورسه جگسی دی دی متوفا دی ارث نه پخمل ما بین ورسه که دی ارث تقسیم که. خلاصه فیزیکی مجازات ساقطیگی، مالی جزای آقا ساقطیگی نه و دی ده پا فوت مرگ بانده دی ده جرم نور تا سرایت نسی که ولی.
مثلا پا چه بانده یو مزنون ده؟ او دای په حالت دی فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلخره دای حاضر کی او راشي محکمې ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی نو دای فرار دی، ځان قانون ته نسپاری، د دعوا اقامت دعوا په زیربط ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و، لکه زموږ استاسې ملک کې چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغه د شستونه دي یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، هغه صحیح انداز باندې دلته مونږ هویت د اشخاصو نه لرو. بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، دا تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دی مرتکب سو، همزمان دواړه دعوی پی تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دای گرفتار سوی، او که چیرته په بل جرم نه گرفتار سوی دای داسې فکر کوي چیرې خلاص زتی راغی خلک پی خبر سول اقامه دعوی بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کار نه چیرته زیاس رازم دی خبره ته، یعنی اول دغه جرای مرات راز په جنایت په جنه جرم کې تر درې کالو پورې کد په جریان د درې کال سړی گرفتار سو خود به خود دوسیه تحریکیږي، او قباحت کې تر یو کال پورې ده. که چیرته دغه موایدونه او دغه کټګوري د جرایمونه ور ای خاص والا یعنی لاس کال نالا ور پاس والا سړای گرفتار نسو حاضر نسو بل اخر د لاس کال نو ورسته سړای را پیدا سو د لاس کال په مرور د زمان ورسته دلته دعوا سقوط پیدا کی دعوا د ایجاب د تحریک نه کی چې بیرته دوسیه تحریک سی او اقامه دعوا سی او په جنها کې درې کاله کدرې کاله نه خبر اور واوختله بیا هم دلته دوسیه د ایجاب د دوران او د تحریک نه کی او دیو کال نه هم نو بنا ان دغه مخته د زمانه کې کچیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار اسو او یا په نوی جرم باندې گرفتار اسو نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم هم تحریک او کچیرته بل جرم مرتکب نسو دی قبلی جرم باندې دای پس دغه موایدونه را پیدا سو دلته خود به خود دغه تحریک دی دعوا خپل ساقیتیږي بیا ایجاب دی دوران نه کوي
یعنی دوسیه تړل کیږي
بله سه
راز بوله بوختنی تاثیر صاحب پزینو بندیانو باندې البته پزینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دا واغه حکم تر سپورت توشی شوی نه درې چې مول خوانه دویم داسې به سرنوشت پراته دي اوس به دوی سرنوشت څه کیږي قانون سوی او څه کول پکار دی اوس
ډیر په موقع او ډیر ښه سوال مطرح پدې سوچې زمونږ په افغانستان کې ډیر داسې محکومین ست چه د محاکم و لطرف محکوم په ادام باندی سویدی ولی په مختلف و دلائل و باندی چه اغا دلائل وقت چون زکیت دی وقت دی نسو که ولی چه اغا پو چه وجه باندی در جمهور لطرف توشیه سوی نیدی دی خپلا دی ملک دغسی حالت چه مگو تاسی وینو چه افغانستان یا وقت دی ده او پینزون ممالک و فساد که دی ور شامل چه وس الحمدلله دیگه جمله نووته خو امید داده چه دغه فساد پا دی ملک بیخی بیخ او یاری شکن سی نو هاگه کسان چه محکوم پا اعدام باندی دی او تو روز پوری پا محبسونه که خپل زون تیروی او کورونه هم یا اونا با تشویش کده چه دا به اعدام سی او یا براسی او یا خپل مونگه چه محابسو تا زو دوی وای چه دو جذاب خونسته بیکر مونگور تا وای چه تا شکر باسته چه پا دی دنیا که زونده یه نو چه تلار چه چالتا با چه ویسی خوستا هر چه ختم دی پا حیات بانده هر چه تللی دی که نه پا زوند بانده هر چه تللی نو دا غا کسان محکومین چه محکوم پا اعدام بانده سوی دی دا پس دی 25 کلونو چه کله بند خپل سپری که ده ده قانون ده اجراعات جزایی چه آقا شپگاوی های ماده که دیده ذکر سویده چه کله یو چوک 25 کاله او آقا محکوم په اعدام باندی حبس خپل په محابسو که تیر کردی بند خونو که به آقا مجرد ده اکمال ده 25 کاله آقا خود به خود عادی شخص کیگی آقا جرم ده اعدام پساقی تیگی او دای ده بند خونه نه خلاصیگی زه په دې امیدم چې خلکو 15-14 کاله تیر کړي دي لږ صبر دي نور وکړي انشاءالله په تیرېدو د 25 کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به انشاءالله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي
او که 25 کاله پوره نه وي نو هم داسې پرتې
نو بس هغه بیا توشیې ته ضرورت دی او موږ نه غواړو چې توشیې سي ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و دغه دوسیې هم هغه سې چې کما حقه و چېړل سي هغه سې چېړل سوي نه دي نو بنان څوک چې محکوم په اعدام بادي د هغه د 25 کال انتظار باسي او څوک چې 40 کال تیر کړی اوس فرامین د عفو تخفیف راځي یعنی که عفو او تخفیف ری جمهور ورنه کی بیا دا کسان 40 کال باید بند تیر کی د حبس دوام کې په حبس طویل کې 10 کال په حبس متوسط کې 3 کال او حبس قصیر کې 1 کال چې کله بیا زیاتی دی هغه کې هغه بیا خود به خود د هغوی هغه نور مجازات معافی کی او دوی به لبنخونی نه آزادیږي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ آیا په هیګي چې
کورت څه ډول او د افغانستان په کومو سیمو کې جوړیږي؟
موږ مستی کوو، بیا مستی مخو یو خوا کشتی وزي او بله خوا هغه نری شومړی پاتې کېږي، هغه بیا موږ خلطو کې اچوو.
مزراجات ناراضی، غربان ناراضی، تغه علاقه ناراضی، کوم ځای کې مالداری زیات ده.
کورت له کوم خوړو سره خوړل کی؟
کچې د کورچ ورته ویل اغا وریزه مای دا سره پخ کولې، کورت سولولې.
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادون ته هم لیکدول کیږي؟
هر دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمنی ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
نن په همدې حقل خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې کورت د افغانستان په کومو ولایتو کې جوړیږي، خلک یې څومره خوښوي، او په دې هم خبرې کوو چې کورت کومې ګټې لري. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، کورت حیواني محصول دی چې له تروو یا شړومبو څخه جوړیږي. لومړی شیدې په مستو، بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي، بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي. کورت معمولا په سیمو کې ډیر کاریږي چې له ښار او بازار څخه لري وي، یا هم خلک مالداره وي، کورت په خپله جوړوي. په مخکې وختونو کې چې مالداري ډیره وه، نو کورت به هم ډیر پیدا کېدل. خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداري په پخواني حالت نه دی پاتې، نو کورت هم ورسره کم شوي دي. دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه جوړیږي، د لوګر اوسیدونکی جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي:
کورت خو اصلاً د میږې له شیدو نه ښه راځي، چې هغه موږ مستې کوو، بیا مستې مخو، چې یو خوا کشتی وزي او بله خوا هغه نری شومړی پاتې کېږي، هغه بیا موږ خلطو کې اچوو. کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي، هغې ته موږ چکه وایي. بیا پاس لغې نه اخلو، هغه په اور یې شوو. هغه چې کله ښه جوړ شو که وروجر نه بیرته چې له دیګ نه راباسو، پس لغې نه بیا د زنانه ته به کم مالګه ورسره ګډوي، خو ډېره مناسب اصولو. پس لغې نه یې غونډاري کوي او بیا ګدي وچوي. له موږ ته به چې میلمه راغی، موږ به اولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو. دا غوښې خو اوس را وروسته رواج شوي، هر شي سره خواړه کېږي، خو مستقله تنه کورت امو خوړی سو او خورې، ځکه موږ ورسره آشنا یو.
کورت د غوا، وزې او میږې له شیدو څخه جوړیږي. کوچیان هغه کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري. دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي. عجب ګل کوچی وایي کله چې چکه د کورتو لپاره برابره کړي، بیا یو پاکه ټوټه هواروي، ګرد چاپېره یې پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکه کورت کوي.
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته، سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړه کې وشربو، نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي. نه بیا چې دوبۍ چې غړه کې موږ شاربو، بیا خاص کورت ځینې کوو، هغه ډېر ښه خوندور کورت وي، ډېر ښه سپین راځي، بیا څه مالګه په ګاډه کوس ښه تروي. هغه بیا څوک چې مالداري یې ډېر وي، هغه بیا راولاړېږي، څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي، او که مالداري لږ وه، هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري. بس کوچي د خو بل شی نهشته، یا غوښه ده یا کورت ده. پخوا خو پیسې نه وې، سیابندونه وو، موږ نیکهګانو ویل، موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو، شی نه وو، بل څه نه وو، دغې بیا دا کورت د خټکو د شلومبۍ بیا پر بور باندې کوي وبېشي وي، بیا نو بل څه نه وو، بیا دغې غړپوي، بیا دا سپینسارې ښځې، پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي، بیا داسې په یو بوري کې واچوي، بیا چې دا کلکه سره جوړ شو، بیا نو داسې څه لکه اولس خشته کې، بیا داسې ښه دغسې سوي کې، بیا یې پر یو پاک کالي باندې اوار کړي، خاشي وشه یې نه وي، نو ډېر ښه ښایسته راسي، ډېر ښه خوند کوي. نو په دغه کورت پسنامیان دي، مالګه هم درنه ورسره کېږي، شنه بوی کوي، هېڅ شی هم نه کوي، ډېر خوندور.
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي. کورت له آشاکو، آش، منتو، وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي. د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورتو خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلی، په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي:
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک یې هغوی ډنډکۍ په نوم یادوي، هغه به داسې وریځې ټینګ به پخول، په دې په منځ کې کورت به اچول، بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کول په دې کې اچول. دلته زمونږ په وطن کې، په کابل کې
کچ نو کروچ ورته ویل اغا وریز مای دا سره پخه کولې کور سولولې بیا بده کې سولولې سره خرازی وز دا مکسر وتل د مونږه خز اغا شوی دی په مکسر کې اغا کی اغا کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا هم پوستکی واوري. د میدان وردګو اوسینکي سویلا سپیشلی وای که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشتنه شي زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زړیره وړه وم پیادیږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل ځکه زده مې نه ول او خپله چې څومره سړي زده یعنې چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو د بټې لپاره یې زویو وریجې ورسره پخوو بیا یې کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو بیا ورته غوړي سره کوو پیاز سره هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کوله یعنی په کرتونو باندې نیم زویل او نیم پریخي دي مورته چې نور زنستم کوله یادانه کیږي نه زویل کیږي.
په کابل کې منډوي اغزای دی چې د افغانستان له بیلابیل ولایتو څخه کورت ورته راځي بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چاره سیاسي څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته لږ کورت اخلم نو مغزاره کې دغه کورت کې ده ښځې دپاره وړو یا دنه خوله کې اچي دغه غاښو د شان دپاره کې ده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي نو ځکه خوړلې ټولو په تېره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډېر ضرور دي ځکه د کورتو په خوړلو سره یې په بدن کې کلسیم زیاتېږي. په دې هکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یوې ویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی د پښو پړسوب دی او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی چې دی د پریکلمسیا اکلمسیا وایي دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبانې چې کلسیم توصیه کوي د لوړ فشار د پښو د وجود د پړسوب او په ادرار کې د پروټین شتون د دې څخه مخنیوی وشي نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات کړو چې د شیدو یو محصول دی ماشومان استفاده وکړي حامله مورګان استفاده وکړي شیدو ورکوونکي مورګان استفاده او کی او خلق کنارینه وی غدوی چمرونه ز 50 کلنۍ ز غزیت دوی باید کلسیم لرونکي غذایی مواد څخه او بل خصوص باید کرد څخه استفاده وکړي.
په پخوا وختونو کې بکرت له افغانستان څخه نور هوادونو ته هم لیکتول کېدل خو اوس دا چې مالداری کم شوه نو دومره کرت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیکتول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کرت له ځینې هیوادونو څخه راځي خو د وطن کرتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کرت هم خرڅوي وایي چې د کرتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کرت راټولوي بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کرت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایس دا کورت چې دلته دی کنه د کومه کوي لکوم جرازی
دا کورت د بامیان نزارجات ناراضی شیخ علی ناراضی د بدخشان ناراضی.
څومره خري دا کورت څومره مزه دار دی؟
دې مزه نو کترته وان په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه
یعنی ډیر خري
ډیر خري دا ډیر مفید دی د اډو کې لپاره هغه شان کورسترول ورته وای څورته
پروژ
کلسیم د اډو کې لپاره دا ډیر ګټور دی او خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چینی د ستیر راکته کوي سول او بس قطر ده دا نه خو شای په نه چي
ار او راز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یاره بوجیګه کی وایم کمنه کی
ار رقم څه وای
دود د وسوامنه د ونیم سوامنه تر درې سوامنه اوس خو لږ ژمی ده ستر د ژمي کې تر زرمنه پورې اته سوامنه زرمنه پورې خرڅي
دا څوک درنه اخلي؟
دا مشتری دي خلک دي هرې دنیا ته ځي دوبۍ ته ځي جرمني ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسؤول ده همدلته جوړیږي کنه څومره ښه ده چې مونږ نور هم داسې شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي هم اقتصاد ته.
ولې نه دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې مونږ مصارف لرو چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي دولت یې زمینه ورته مساعد کړي برق ورته ورکړي ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلوې به څو راځي؟
د 1400 روپۍ نه نیولې کورت شته دي تر 3000 روپۍ پورې کورت شته ده. کیفیت پورې فرق لري، ښه کورت مونږ یې پیژنو، مشتری یې پیژني. 1400 هم کورت شته، 1300 هم شته، تر 3000 روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابېږي چې وخت پیوزي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابېږي بل وخت کې نه.
چې خراب سي به څه رقمي؟
چونجای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه، هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چونجای. بس سورای سورای کیږي لکه د ننګرهار پنیر خوندې. بیا څوک نقد بیا دلته فارمولا دي چرګان دي، دا چرګان ته یخ.
کورت څه رقم وساتو چې خراب نسی؟
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت، فقط جوزا میاشت کې خرابېږي چې ګرمي ده د خزنده او غزنده وخت ده.
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
خواهد بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است کبیر
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.